د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شرغلاست. د ماپښین دوی بجې سوی. زه ملالی بشیر او همکاران می تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا خبرونه د امان امیرسي په تخنیکی مرسته خبريږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وايي حکومت توانېدلې چې 400,000 جریبه غصب سوی ځمکه راوګرځوي. د افغانستان ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت مشرانو ترمنځ د روانو اختلافونو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې کورد ځواکونه د موسل په ختیځ کې د عملیاتو پر مهال د ښار په واټونو کې له داعش ډلې سره په درنو جګړو کې ښکېل سوي دي، او همداراز اورو چې چینایي چارواکي وایي چې د اپوزیسیون دوو وکیلانو ته به د هانګ کانګ د پارلمان د غړو په توګه د لوړې اجازه ورنه کړي. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له محمد حدیث پردیس څخه اورو.
السلام علیکم. د خبرنو سرټکی د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي حکومت باید د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې لازم اقدامات وکړي. تر راتلونکو دوه ورځو بعد د غوروي کمیټه ولسمشر ته په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره وروستی لیست ور وسپاري. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس هم د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعشیانو تحرکات شته. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي حکومت باید د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې لازم اقدامات وکړي. ښاغلی ابراهیمی چې نن د جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې، په هلمند کې د افغان خبریال نعمت الله ظهیر وژنه په کلکه وغندله.
از ارګانهای امنیتی یک بار دیگر تاکیدا خواهش میکنیم که در راستای تامین امنیت خبرنگارای افغانستان و رسانه ها مسئولیت و مکلفیتی که دارن در تامین امنیتشان مسائل لازم خود به خرج بدهند.
د خاقل ابراهیمی خبره که افغان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات و نکړي، نو د بیان ازادي او رسنۍ چې د حکومت لوی لاسرورونه بدل کیږي له ننګونو سره مخ کیدای شي. تر راتلونکو دوه ورځو بعد د غوروي کمیټه ولسمشر ته په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره وروستی لیست ور وسپاري. دغه کمیټې یو غړي یوسف رشید وویل د دوی چارې له کومې ستونزې پرته وروستي پړاو ته رسیدلې دي. د وی د غوروي کمیټې چارې تقریبا بشپړې شوې. زموږ ټول کوښښ دا دی چې د مصاحبو پایلې نن او سبا وروستۍ کړو او د چهارشنبې په ورځ لیست ولسمشر ته وسپارو. د ښاغلي رشید په خبره په وروستي لیست کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره 21 او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره 15 تنه لاره موندلې ده. ولسمشر به له وروستي لیست څخه 1 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره د کمیشنرانو په توګه غوره کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس هم د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعشیانو تحرکات شته دي. د دغه وزارت وایند دولت وزیري وایي چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د افغان ځواکونو پراخ عملیات دوام لري. د نوموړي په خبره نور نو داعش په ننګرهار کې لوی ګواښ نه دی. پولیسي جرګې کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي او د ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش حضور د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان لنډ او مهم خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد ټکل چمتو کړي دي.
السلام علیکم. د عراق کورد ځواکونو د موسل ښار د ختیځ په 14 کیلومتره واټن کې د بشقه ښارګوټي د بیرتنیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د دې ښار په واټونو کې له افراطي وسلوالو سره په درنو جګړو کې ښکېل شوي دي. شاوخوا 2000 کورد پیشمرګه جنګیالي نن بشقه ښار ته چې ګومان کیږي تر ډېره وران شوی دی ننوتل. کورد ځواکونو پرون د عملیاتو له پیل مخکې او نن سهار د پلیو ځواکونو د پرمختګ په درشل کې پر دې ښار د هاوان او درنو توپونو مرمۍ وورولې. د عراق یو پوځي چارواکي سفین رسول رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د اټکل له مخې په بشقه ښار کې د داعش سل جنګیالي له لسو موټر بمونو سره پاتې دي. عراقي ځواکونو تیره اونۍ موسل ښار ته ننوتل او په ختیځو برخو کې پرمختګ وکړ، خو په ښار کې دننه په ګڼ میشتو سیمو کې د داعش د وسلوالو له سخت مقاومت او ماینونو سره مخامخ شوي دي. د امریکا د فدرال تحقیقاتو د ادارې FBI مشر وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلنټن د ایمیلونو لبیا څرنې ورسته د دوی هغه مخکنی پریکړه لهم پر ځای ده چې پر نوموړي به هیڅ راز تور نه لګول کیږي. د اف بی آی مشر جیمز کومی د امریکا د کانګرس پرونی غونډې ته وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار پر مهال له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو له کبله د میرمن کلنټن په اړه د جولای د میاشتې پریکړه پر ځای ده. د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي جیسن چافتس وایي کومی د اف بی آی د څیړنو نتیجه د استازو جرګې د تفتیش کمیټې ته تایید کړه. کومی ویلی چې د میرمن کلنټن د ایمیلونو له څیړنې وروسته په دې اړه د مخکنۍ پریکړې د بیرته اخیستو اړتیا نه وه، ځکه هغې قانون نه دی مات کړی. د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال تور ولګاوه چې د دې ډیموکرات سیاله د یو درغلګر سیستم لخوا ساتل کیږي. اوس مهال هغه د یو درغلګر سیستم لخوا ساتل کیږي. زه درغلګر سیستم ډیر ښه پیژنم، زه ډیر ښه پیژنم. ټرمپ په دیترویت ښار کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل چې هیلری کلنټن ګناهکاره ده او په دې دا خپله اف بی آی او خلک هم پوهیږي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خپرونه کې راځي. د قزاقستان د لوی ښار الماتی په یو تجارتي مارکیټ کې له پراخ اور وروسته شپږ مړي ترلاسه شوي دي. چارواکي وایي چې دا مړي پرون وروسته له دې چې اور ولګېد د الماتی په برج کې وموندل شول. نن له دې مخکې هم د دې ودانۍ له شپږم پوړ څخه د پنځو نورو کسانو مړي موندل شوي وو. مرستندوی ډلې د نورو مړیو په لټه کې هم دي. دا اور چې په شاوخوا اتلس سوه متر مربع ساحه کې لګېدلی و تېره شپه په اتنیمو بجو ووژل شو. څېړونکي د دې پیښې د قربانیانو د پیژندنې او د اور لګېدو د علت د معلومولو لپاره هڅه کوي. او وروستی خبر، د بیجنګ چارواکي وایي چې د اپوزیسیون دو وکیلانو ته به د هانګ کانګ د پارلمان د غړو په توګه د لوړې اجازه ورنه کړي. له دې سره به دا دوه کسان د پارلمان د غړو په توګه پر خپلو څوکیو له کار څخه عملاً محروم شي. د چین دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې سیکستوس لیونګ چونګ هانډ او یاو وای چینګ ته د لوړې اجازه نه ورکول کیږي، ځکه تیره میاشت د لوړې په مراسمو کې له داسې یو بانر سره په غونډه کې ولاړ و چې پرې لیکل شوي و چې هانګ کانګ چین نه دی. د چین د خلکو ملي کانګرس چې د کمونیست ګوند لخوا اداره کیږي پریکړه کړې چې قانون جوړونکي د لوړې پر مهال باید رښتینی او جدي ووي او دا قانوني اصل چې هانګ کانګ د چین جز دی ومني. دا خبرونه
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت توانېدلی چې څلور لکه جریبه غصب سوې ځمکه راوګرځوي. د افغانستان ولسي جرګې د ملي وحدت حکومت مشرانو ترمنځ پر روانو اختلافونو جدي اندېښنه څرګنده کړه. له تیرو دوو اونیو راهیسې د کندهار د شمالي او شمال ختیځو ولسوالیو امنیتي وضعیت مخ پر خرابېدو دی.
د ترورستانو د ورستیو فعالیتونو له امله زموږ یو شمیر امنیتي پوستې او یو شمیر کلی او سیمې د تهدید سره مخ شوي دي.
په ګردیز کې د اکثریت مطبوعو مسؤلین وایي له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د کډوالو بیرته راستنېدو سره کاروبار ښه شوی دی.
مرکز گردیز کی هم تر سره کیږي.
په بلوچستان کې د درملو د فابریکې کارکونکو اعتراض کړی چې بهرنیانو دغه فابریکه پلورلې خو د دوی مخکینی پیسې لا نه دی ورکړي.
د ټولو حقوق مرکز دی هغه په لوکل کمپنۍ باندې خاص کړو او د دې مطالبات دا تر دې چې موږ ته نه ګریجویټي ملاو او نه یو مراتب نه ملاو.
د خبرونې په دوه مانی مای کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او رادیو ډرامه یو کلی زر ژغونه اوریدل مه هیروي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت توانېدلې چې څلور لکه جریبه غصب سوي مځکه راوګرځوي. ښاغلی غنی نن په یو غونډه کې چې په ارګماڼۍ کې جوړه شوې وو وویل چې د زور فرهنګ باید ختم او ساختماني چارې له دولت سره په مشارکت مخته یوړل سي. په ورته وخت کې د ښار جوړونې وزیر وایي چې خپل سري ودانۍ د ښاري پراختیا په وړاندې له اساسي خنډونو څخه دي. قسیم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای راتلونکو کال به حکومت د غصب شوو ځمکو پر مسالې ډیر تمرکز ولري. ښاغلی غنی دریم شاري ملي کانفرنس ته د وینا پر مهال د دوشنبه پر ورځ ویل په ښارونو کې د خلکو یوه جدي اندېښنه دا ده چې د هغوی ملکیت خوندي نه دی. نوموړی ویل حکومت ونیدلی چې له ژمنې سره سم لکونه جریبه غصب شوې ځمکه راوګرځوي. د یوی هغه مسله چې د تحول په برخه کې پاتې ده هغه د ځمکو د غصب ده. موږ ژمنه کړې وه شاوخوا 400,000 جریبه غصب شوې ځمکه بیرته راګرځول سوې ده او په ښارونو کې به راتلونکی کال په اساسي توګه پر غصب تمرکز وسي. د افغانستان د اراضۍ اداره وایي د هیواد په 1.5 ولایتونو کې 1.5 میلیونه جریبه دولتي ځمکه د زورواکو او مافیایي ډلو لخوا غصب سوې ده. دغه اداره وایي غصب شوې ځمکې تر ډېره په کابل، بلخ، کندهار، ننګرهار، هرات او نیمروز ولایتونو کې دي. د اراضۍ خپلواکۍ اداره همداراز د یوې 15 کلنې ستراتیژۍ د جوړولو خبره کوي چې له مخې به یې په افغانستان کې د ځمکو د غصب مخه ونیول سي. په ورته وخت کې په ښارونو کې پر غصب شوو ځمکو د غیر معیاري ودانۍ جوړېدل یو بل اساسي ستونزه ده چې افغان حکومت ورسره مخامخ دی. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری دریم ښاري ملي کانفرنس ته په خپله وینا کې دغه مسله د ښارونو یو له جدي ستونزو څخه یاده کړه. ښاغلی نادری وایي په ښارونو کې دا مهال زموږ اساسي ستونزې نامتوازنه وده، د کلیو د اوسیدونکو راتګ، د خپل سر ودانۍ جوړېدل او د ښاري بنسټونو نشتون دی. په ولسي جرګې کې له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون غړی سید محمد حسن شریفي بلخابي وایي تر ډېره لوړپوړي دولتي چارواکي د ځمکو په غصب کې لاس لري او په خبره یې تر څو چې له دغو چارواکو سره قانوني چلند ونه سي نو د غصب ستونزه به همداسې په خپل حال پاتې وي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان ولسي جرګې د ملي وحدت حکومت مشرانو ترمنځ پر روانو اختلافونو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نن په عمومي غونډه کې وویل چې روان وضعیت ورته د منلو وړ نه دی او په دې اړه به په یوه ځانګړې غونډه کې خپل نظر څرګند کړي. په ورته وخت کې ارګ او اجرایي ریاست وایي چې ځینې ستونزې حل شوي او د نورو د حل لپاره د مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ شته اختلافونو روان امنیتي وضعیت او د هیواد ملي ګټې زیانمنې کړې دي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې پر حکومتي مشرانو غږ وکړ چې په دې اړه بي تفاوت او نه اوسي او خپل منځي ستونزې حل کړي.
تنش و تقابل برای مردم افغانستان جدا نگران کننده است و قابل پذیرش و قبول نیست. منافع ملی افغانستان خدشه‌دار ساخته. نگرانی خود از امروز به آدرس رهبری حکومت اعلان میکنه. بیشتر از این رهبری حکومت در مورد این وضعیت به تفاوت نباشند و حتما ولسی جرگه در پیوند به این تقابل و تنش و در آینده حتما جلسه اختصاصی خود خواهد داشت و موضوع خود در این مورد اعلان خواهد کرد.
دا پداس حل کده چې په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پر ولسمشر او اجرایی رئیس د قوم پالنې تور پورې کړی. ارګویلی دی چې دا تور عدلی او قضایی پلټنو ته اړتیا لري. بلخوا په اصلاحاتو او هي حکومتوالۍ کې د ولسمشر سلاکار احمد ضیا مسعود هم د ملي وحدت حکومت مشران ملامت کړي او دغه شان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي و چې ولسمشر محمد اشرف خانی ورسره په مهمو مسایلو کې سلا مشوره نه کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په ډیموکراتیکو نظامونو کې د نظر اختلافات معمولي خبره ده او د حکومتي مشرانو د نظر د تقابل د له منځه وړلو لپاره خبرې روانې دي. په ورته وخت کې اجرایی ریاست وایي چې د بروکسل له غونډې وروسته د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ څو ځله لیده کاته شوي او یو لړ ستونزې هم حل سوي دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د مشرانو ترمنځ په دې اړه توافق شته چې باید ګډ کار وسي.
د ستونزو د حل په اړه بحثونه سوي دي ولې لا هم په دې ارتباط څه بحثونه موجود دي چې په راتلونکو ناستو کې به پرې بحث وسي. اما په ټوله کې تر دې باندې توافق شته چې ګډ کار باید وسی، او د ګډ کار په نتیجه کې د حکومت سیاسي هوکړلیک په تمام معنا بدون له خیر او شر څخه تطبیق شي.
خو د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې اوسنی نظام د اساسي قانون له چوکاټه وتلی، ځکه خو ستونزې هم زیږولې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د قانوني کېدو لپاره باید له اساسي قانون سره سمه لویه جرګه راوبلل سي، څو د ملي وحدت حکومت قانوني چوکاټ ته داخل سي.
د امریکا انتخابات.
Well, actually, Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
شیبه په شیبه له ازادي راډیو.
ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ. په فیسبوک زموږ پته ده facebook.com/ازادي راډیو، او په ټویټر زموږ پته ده p ازادي راډیو. له تیرو دوه اونیو راهیسې د کندهار د یو شمیر شمالي او ختیځو ولسوالیو امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. چارواکي وایي چې د روزګان او هلمند جګړو د کندهار پر امنیتي وضعیت تاثیر کړی، او ممکن وسلوال پر دغه ولایت خپلې حملې زیاتې کړي. محمد صادق رښتینی په دې اړه نور حال راکوي.
په تیرو دوو اونیو کې وسلوالو د کندهار پر وو ولسوالیو غورک، میانشین، نیش، شورابک، شاولي کوټ، خاکریز او ارغنداب وسلوالې حملې کړي، او د دغه ولسوالیو د مرکزونو او شاوخوا سیمو د نیولو هڅه یې کړې. په دغه حملو کې تر ټولو خونړې د غورک په ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې قرارګاه د شاوخوا دیشو سرتیرو وژل کېدل وه. چارواکي د کندهار د دغه شمالي ولسوالیو د امنیتي وضعیت خرابوالی د روزګان او هلمند امنیتي وضعیت سره تړلی بولي. د کندهار مرستیال والی عبدالعلي شمسي ازادي راډیو ته وویل چې د شمالي ولسوالیو د نامنوي په اړه خپلې اندېښنې د مرکز سره شریکې کړي.
د هلمند او روزګان د ورستیو ناملوی لامل زموږ هغه ولسوالۍ چې روزګان او هلمند ته پر سرحد پرتې دي، او هغه ولسوالۍ چې د ډیورنډ خط پرتې دي، د ترورستانو د ورستیو فعالیتونو لامل زموږ یو شمیر امنیتي پوستې او یو شمیر کلی او سیمې د تهدید سره مخ شوي دي. موږ خپل تشویشونه د مرکز سره هم شریک کړي دي.
مرستیال والی زیاتوي چې د هلمند او روزګان د چارواکو سره په همغږي باید په دغه ولسوالیو کې عملیات پیل سي، تر څو وسلوال د دغه سیمو په نیولو او نام نه کولو کې پرمختګ ونه کړي.
هڅه مو دا ده چې د دې دوه ولایاتو د امنیتي ارګانو سره په هماهنګۍ باندې ګډ تصفیوي عملیات ترسره سي. چې یو مثال د روزګان سړک دی چې د ترورستانو لخوا د تیر یو کال په جریان کې په دویم ځل باندې دا وتړل شو، او خلک عام خلک ډیر له ستونزو مشکلاتو سره مخ شوه. اما د امنیتي ځواکونو په کارمانۍ د ملي اردو، د ملي امنیت، د ملي پولیسو په قربانۍ او هلو ځلو باندې دا سړک بیرته خلاص شو.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي پر شمالي ولسوالیو د وسلوالو حملو اندېښمن کړي. د خلکو په وینا که پر وخت دغه حملو مخنیوي ونسي، نو وسلوال به د کندهار ښار تر دروازو راورسیږي، او دغه ولایت به د هلمند او روزګان له برخلیک سره مخامخ سي.
د چهارشنبه په ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
له ازادي راډیو واوري.
زموږ شغله ازادي راډیو اوري. په ګردیز کې د اکثرو مطبوعو مسؤلین وایي له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د کډوالو بیرته راستنېدو یې ورځني کارونه ښه او معیاري کړي دي. دوی وایي که حکومت یې د یو شمیر لویو ستونزو هواري ته پام وکړي، دوی به هغه کارونه چې پخوا په ګاونډي هیواد پاکستان کې ترسره کېدل دلته په مسلکي ډول وکړي. نور حال له سیمې زموږ همکار داود تپان راکوي.
دا چاپ دغه ماشین کې پراته کاغذونه د یو واړه کتاب دی چې په خوا تر دې به دا ډول کتابونه، اخبارونه، مجلې، جریدې او حتی د ودونو او ختمونو د مراسمو د دعوت کارتونه د افغانستان په نورو ولایتونو یا هم ګاونډي هیواد پاکستان کې چاپېدل چې اوس ټول په ګردیز کې چاپیږي. دا ګردیز کار د مطبوع مسؤلین وایي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو راستنېدو په کاروبار ځکه اغېز کړی چې د دې کډوالو په کتار کې د مطبوع چلولو مسلکي کارکوونکي راغلي، او له دوی سره په ورځ مزدوري کار او په ډېر ښه کیفیت کارونه ترسره کوي، خو له یو شمېر ستونزو شکایت لري. په ګردیز کې د یوې مطبع مسؤول
ایمان معرف ده د ګردیز اوسیدونکي د مطبع اخونزاده مسؤول د پارک ستونزه، د جواز نشتون، همدغه سنور نو وختنم د حکومت برګ ده اول اساسي ستونزه موږ د برګ ده برګ نه لږ
دوی وای ک د برېښنا ستونزه هوار نه شي وبنه شي کولای تر دې خپل کار ته زیاته وده ورکړي او غوښتنه کوي چې حکومت باید په بشپړ ډول د دوی د برېښنا ستونزه هوارې کړي د چاپ ماشين ته ولاړ استاد وویل
جنریټر چلو دولتی بارخونه نشه چلاوانه وقتن هم داده چه با حکمت باید مون شرم رسته و که بارخ آقا را تا برابر که تقریبا مون تا شل کلوار تا بارخ بکارده مون خوز ده 15 کلوار بارخ لرو ده جنریتر او ده آقا دولتی بارخونه چه کم ده آقا کلوار تا کم ده ده آقا وول تا کم ده دو سو شل وول تا پرا میده مون تا خوب چول ده ده مواد بکارونه چه کم ده چول ده چاپار تا هر سر ازی خوشه
د مطبوع د مسولینو په خبره کې د دوی کاروبار ته حکومت څه پاملرنه وکړي او ټول ولایتي اداري چاپ کیدونکي مواد ورته وسپاري د برېښنا ستونزې هوارې کړي ورستر بلې به کارونه تر دې هم ښه او معیاري شي په پکتیا کې د مدني ټولنو استازي چې د خپلو ټولنو له لورې کتابونه مجلې او اخبارونه چاپوي د مطبوع له ښه کار څخه راضي دي خو د قیمتونو په اړه یې وایي چې د لوړو بیو له وجې سم اکثریت کارونه پاکستان او یا کابل ته ځي مدني فعال عبدالله مخلص
کارټونه به وزټ کارت به د پاکستان ته تلې په میاشتو میاشتو به ځنډېدلې او بیا به راتلي اوس هغه کارونه ټول په مرکز ګردیز کې هم ترسره کیږي خو د برګ د نشتوالي له امله له ځنډ او د خنډ سره مخ کیږي او همدارنګه قیمتونه لوړ دي که چېرته دا اسانتیا رامنځته شي نو هغه کارونه چې پخوا به په ځنډ سره ترسره کېدل په ډېر په کم وخت کې او ضرر به ترلاسه
د مدني فعالانو تر څنګ د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد چی پام شپکم د مطبوع سنت ودی ته خوشبین دی وای چې په دې ورستیو کلونو کې وده کړي غلام یو شمیر ستونزې داسې شته چې دغه کارونه ټکنی کوي
مطبوع صنعت دغه نږدې دوو کلونو کې چې موږ او تاسې ګورو په پکتیا کې زیات شوی دی پخوا دلته مطبع موجود وي خو په نوم باندې مطبع وي فوټوکاپیانو ته به مطبع لیکلې وه اوس خوشبختانه چې موږ څلور مطبع لرو ولې د معیار ستونزه شته دی هغه وسایل چې روټا او سون او دغه ماشینونه دي که دوی دلته راوړي نو ته هغسې کافي برق شتون نه لري چې دغې ستونزې ته د هواري ځواب وویلی شي
په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو ریاست چارواکي هم د مطبوع د مسولینو دغه ستونزې پر ځای ګڼي خو ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی د ستونزو هواري لپاره له ولایتي او مرکزي حکومت سره جدي خبرې اترې وکړي په ګردیز کې د سوداګرۍ او صنایعو عامل رئیس ډاکټر نصیر عالمیار
مطبوع هم په پکتیا کې ډېر وده کړې ده رښتیا هم د فابریکې جوړه شوې دي چې دوی په فعالیت پیل کړی نو دوی ستونزه یې اولنۍ ستونزه دا ده چې برق نه لري بازار کې تر زر باید راشي سره که دوی فعالیت کی باید دوی ته برق زمینه برابر شي دولت باید دوی ته برق ورکړي
دا د سند د ودی خبرې په داسې حال کې کیږي چې په پکتیا کې په خوا تر دې پرته له دولتي مطبع چې غیر فعال و کوم مطبان نه و موجوده خو په تیر یو کال کې په ګردیز کې څلور لوی مطبع جوړ شوي چې د خلکو د اړتیا وړ چاپ کارونه دلته ترسره کوي د سیمې د زیاتو خلکو په خبره چې چاپ شوي مواد د برېښنا نشتوالي له امله دوی ته په لوړه بیه تمامیږي
تاسو ازادي رادیو اوري یو شمیر افغان شخصیتونو په قطر او کوټه کې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره تماسونه نیولي څو دا ډله د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي د دوی په منځ کې یو هم د ولسي جرګې غړی او سیاستوال سید اسحاق ګیلانی دی ښاغلی ګیلانی وایي د او ملګرو د طالبانو د قطر له دفتر سره درې ځلې خبرې کړي خو حکومت حاضر نه دی چې د دوی خبرو ته غوږ ونیسي له ښاغلي ګیلانی سره عصمت څاروان مرکه کړې او لومړی یې له طالبانو سره د تماسونو په اړه د پوښتنې په ځواب کې ښاغلي ګیلانی داسې ویلي
د ډېر وخت هم دا پروګرام شروع کړی درې ځلې موږ طالبانو سره په قطر او په دوبۍ کې ملاقاتونه وکړل چې د هغې نه هم ډېر لاسته راوړنه نه درلودله هغه علت دا و چې د افغانستان حکومت زموږ خبرو ته ډېر غوږ کې نه خودو خو موږ اوس هم یو تعداد افغانان موږ سره یو ځای شوي یو او نه یوازې قطر سره بلکې د کوټې سره هم موږ په روابطو کې یو کوشش کوو چې دا د سولې خبرې ژوندي وساتو او کوشش وکړو چې یو لاره ورته پیدا کړو دا زموږ پوښتنه نه د افغانستان د حکومت برخلاف دی او نه د صلح د شورا د په مخالفت باندې، بلکې برعکس د هغوی د پشتیبانۍ او د افغانستان د نجیبو خلکو د سوکالۍ او د آرامۍ دپاره دا هلې ځلې شروع کړي.
تاسو ویل چې درې ځلې مو د قطر د دفتر له غړو سره خبرې کړي دي، په دې خبرو کې په څه بحث شوی دی؟
د قطر دفتر دوه درې پیشنهاد لرل چې هغه ډېر واضح او روښانه و. هغه دا و چې د دغه حکومت سره مونږ خبرې نه کوو، بلکې موقت حکومت سره مونږ حاضر یو چې خبرې وکړو او د موقت حکومت سره همکاري وکړو، ټوپک کېږو، جنګ ونکړو، په قوانینو باندې کار وکړو، د اساسي قانون نه نیولی تر واړه واړه قوانینو پورې چې تر اوسه پورې توشیح شوی دی. په دواړو حکومتونو کې هم د جناب کرزي صاحب هم د جناب اشرف غني په وخت کې په دې باندې کار وکړو چې د شرع مخالف نه وي. مونږ هغې سره هیڅ مشکل نه لرو. بعد له درې کالو نه یا دوه نیم کالو نه یا هر کله چې دغه پروسه مخ په کامیابیدو ورسېده، زمون خانگی کارونه ټول خلاص شو، بل هغې نه انتخابات وش. دا یو لوی پیشرفت دی چې د طالبانو د خوانه مونږ د انتخاباتو خبره واورېدله، انتخاباتو ته ژمن دي او غواړي چې انتخابات وشي. انتخابات وشي، هر څوک چې د افغانستان د خلکو خوښه و هماغه د افغانستان رئیس جمهور دی او مونږ به د هغې پشتیبانی کوو.
تر دې مخکې د طالبانو له قوله همیشه د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبره کېده، نه د اساسي قانون، نه د موقت حکومت. آیا د دوی په دریس کې بدلون راغلی دی؟
په دې باره کې مور سره وغږېدو. هغه وویل چې نور مونږ اوس پوهېدلو چې امریکا یو اشغالګر نه دی او هغه خپل عسکر چې ټول وویستل ډېر کم تعداد باندې شته دي. فقط زمونږ خواهش به دا وي چې مونږ ته تاریخ وټاکل شي چې په څومره وخت کې دغه عسکر د افغانستان نه اوسي، لس کاله، پنځه لس کاله، او یا څومره عسکر دوی خپل د حفاظت دپاره، د امنیت دپاره، د سفارتونو د امنیت دپاره دوی ساتلی شي. هغې سره مونږ مشکل نه لرو. زه فکر کوم چې د طالبانو دریځ ډېر روښانه او واضح ده. په تاسف سره دلته په افغانستان کې مونږ موافق نه شو چې دا خپل خبرې د جناب اشرف غني سره ډېر شریک کړو.
و امریدل چې د په قطر کې د طالبانو له دفتر سره د افغانستان د ولسی جرګې غړي او سیاستوال سید اسحاق ګیلانی درې ځلې خبرې کړې چې د افغان حکومت سره سولې ته وهڅوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تاسو ازادي راډیو اوري. د امریکا د اف بی آی ادارې مشر وايي د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو لبیا څېړنې وروسته د دې ادارې مخکنی پریکړې په پر نوموړي به هیڅ راز تور نه لګول کیږي لا هم پر ځای ده. د کلینټن جمهوری غوښتونکي سیال ډونالد ترامپ پر دې اعلان سخت انتقاد کړی او یو ځل بیا یې ویلي دي چې یو درغلګر سیستم د هغې دفاع کوي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو له بیا څېړنې وروسته د دوی هغه مخکنی پریکړه لا هم پر ځای ده چې پر نوموړې به هیڅ راز تور نه لګول کیږي. د اف بی آی مشر جیمز کومی د امریکا د کانګرس پرونی غونډې ته وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار پر مهال له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو له کبله د میرمن کلینټن په اړه د جولای د میاشتې پریکړه پر ځای ده. د کانګرس جمهوری غوښتونکي غړي جیسن چافتس وایي کومی د اف بی آی د څېړنو نتیجه د استازو د جرګې د تفتیش کمیټې ته تایید کړې. د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال تور لګاو چې د ډیموکرات سیاله د یو درغلګر سیستم لخوا ساتل کیږي. ترامپ په دیترویت ښار کې د خپلو پلویانو غونډې ته وینا کوله.
Right now she is being protected by a rigged system.
اوس مهال د هیلری کلینټن دفاع د یو درغلګر سیستم لخوا کیږي. دا یو پوره درغلګر سیستم دی. مال ډیر وخت رئیس دا خبره کوله په اتو ورځو کې د شپږنیم لکه ایمیلونو لوستل ممکن نه دي، خو دوی دا کار نشي کولی. هیلری کلینټن ګناګار ده، دا خپله هم په دې پوهیږي، اف بی آی هم پوهیږي او خلک هم پوهیږي. او اوس د امریکا په خلکو پورې اړه لري چې د نومبر په اتمه نیټه د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو پر مهال عدالت تامین کړي. کومی د اکتوبر په 28مه نیټه کانګرس ته په یو لیک کې خبر ورکړ چې د میرمن کلینټن لخوا له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو اړوند نوي موارد موندلې چې له دې سره د جمهور غوښتونکي سیال د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د میرمن کلینټن کمپاین له بحران سره مخامخ شو او په نتیجه کې په نظر پوښتنو کې هم د ټرمپ په وړاندې د میرمن کلینټن په محبوبیت کې د پام وړ کموالی راغی. ترامپ په پرله پسې ډول پر خپلې سیالې هیلری کلینټن د کار پر مهال له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو په مسله کې په وار وار انتقادونه کړي.
د ازادي راډیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلې په کابل کې 2:13 سوي. یو ځل بیا له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
تکل شوی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې د غوراوي کمیټه په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره ورستای لست ولسمشر ته وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس هم د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې تحرکات شته. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي حکومت باید د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د عراق کورد ځواکونو د موسل ښار د ختیز په 14 کیلومتره واټن کې د بشقه ښارګوټي د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي او په دې ترڅ کې د دې ښار په واټونو کې له افراطي وسلوالو سره په درنو جګړو کې ښکیل شوي دي. د امریکا د فدرال تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر وایي د ولسمشرې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو له بیا څېړنې وروسته د دوی هغه مخکنی پریکړه لا هم پر ځای ده چې پر نوموړې به هیڅ راز تور نه لګول کیږي. چینایي چارواکي وایي چې د اپوزیسیون دوه وکیلانو ته به د هانګ کانګ د پارلمان د غړو په توګه د لوړې اجازه ورنکړل شي. او د قزاقستان د لوی ښار الماتی په یو تجارتي مارکیټ کې له پراخ اور وروسته شپږ مړي ترلاسه شوي دي.
له احمد تکل څخه په مننه. له نجيبه زمان څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې سشکل د غولایت څخه 2015 ټن انار پاکستان او هند ته صادر شوی دی. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خنیم رسیال انجنیر عبدالباقی ازادي رادیو ته ویل چې هند او پاکستان ته د انارو صادرات د تیر کال په پرتله 40% زیات شوی دی. شاغلی عبدالباقی وایي چې له دې سره سره د ځینو ستونزو له امله سشکل هم په کندهار کې ډېر اندازه انار له صادراتو پاتې شوی او په ارزانه بیه پلورل شوی دی.
موږ زراعت روسه فنی نه دی هغه د طبیعت تابع دی. د سشکل مشکل یو دا و چې ډېر وچاودل انار چې وچاودي هغه د خارجي صادرات څخه مخه راګرځي. ډېر د لې خرڅ ولا او ډېر کم قیمت سره خرڅ ولا.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونی د معلوماتو لمخې د تیر کال په پرتله سشکل د انارو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د بدخشان د کرنې ریاست وایي سشکل په دغه ولایت کې د پستې حاصلات 50% کم شوی دی. د بدخشان د کرنې رئیس محمد سالم سائی نن ازادي راډیو ته ویل چې اقلیمي بدلونونه او پر خپل وخت د پستې راټولولو ته د خلکو نه پاملرنه د دې لامل شوی چې د پستې کیفیت لمنځه ولاړ سي او حاصلات هم کم سي. دوی وایي چې د پستې کرنه په فنی توګه مخته یوړل سي د کورنۍ اقتصاد به پیاوړی کړي او بهرنیو هیوادونو ته به صادرات هم زیات سي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو اومده به په دې ډول دي: یو بوجي پاکستاني اوړه په 1200 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه په 1250 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2400 افغاني او یو 3.5 کیلوي بوجي ورجه په 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي په 1000 افغاني. نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پټرول تیل په 40 او یو لیټر ډیزل تیل په 50 افغانیو پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر په 65 افغانیو 15 پوله، یو یورو په 22 افغانۍ 9 پوله، یو انګلیسي پاوند په 80 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان په 30 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري په 1430 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو اوري د خبرونه په دیني مای کې تر دې مخکې چې 19 پروګرام نیمه نړۍ او بی رادیوي ډرامه یو کلی زر ژغونه واورو. د بلوچستان په اړه یو راپور اورو. په بلوچستان کې د ترملو تر ټولو غټي او پخوانی فابریکې مارکر کارکونکو ویلي دي چې بهرنیانو دا فابریکه خرڅ کړې ده خو د دوی بقایجات نه دی ورکړي چې له امله یې په سلګونو کارکونکو کې له سختو مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د تفصیل د کوټي څخه د خبريال ایوب ترين پر راپور کې اورو.
په کوټ کې د جرمني تر کنټرول لاندې چلیدونکي مارک مارکر فابریکې خپل کار د رواني میز د لومړی نیټ څخه بند کړی دی چې لامل یې په سلګونو کارکوونکي د بیروزګاری سره مخ شوي دي. دغه کارکوونکو تېره ورځ د کوټ پرس کلب و مخته یوه احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرچیانو په لاسو کې بینران نیولې او د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکول. په دې مهال یو کارکوونکي نقیب الله خان راته وویل چې د فابریکې د بندش له امله په سلګونو کسان د بیروزګاری سره مخ شوي.
1500 سے 2000 ملازمین مسئلہ دا پدی کی کنٹریکٹ اور ریگولر دوڑ استا دا ٹول حقوق مرک سدی اغا پا لوکل کمپنی باندې خاص کړه او د دې مطالبات دا تر دې سی موشت نه گریجویٹی ملا وس نه یو مراتب نو ملا وا
د یو بل کارکونکو عمران وینا وا چې د فابریکې خاوندانو ته د کارکونکو د خرڅلاو اجازه نستا.
ٹھیک تھے نن دے شیر چدینا پوجمئی سے خبر رکھی دونوں شیر چپور تو الاڑے اور د چ لوکل سڑائی باندھ دا کمپنی خرچ کی اور دی الاڑے ولی الاڑے بھائی دی سوک تھی دی ماں سے پوچھتا نہ کی اور ماں پہ بل شاہ باندھ خرسی زول یو کلو نیا ماں یا یو پروڈکٹ یا میں یا دوائی ہم چدے ماں خرسی دے ماں تھا جواب رکھی اگر دے دے جواب نہ رکھی ہو بیا مجبوراً ز انٹرنیشنل کورٹ زما ز الت اپیل کو ماں چی بھائی دی را کشو ماں کورٹ پورے اگر دی غواڑی چی بھائی دا ال سی دے ماں مرا
خوش برشا بیا وای چې د بقایجاتو د نه ادا کول لامل ډیرې کارکونکو د سختو مالی ستونزو سره مخ دي.
یو کلی زر غاګونه
ګران اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې ښځینه ښوونکو ډیر په مینه دارالمعلمین ته د تلو لپاره نمونه ولیکل. په دې ډرامه کې به واورو چې ګلاغه او شاګوله خپل زوی قسیم ته داسې څه وایي چې هغه ورته د نه ځواب ورکوي.
میخونه چیش کتا گوی؟
ها مهمن سیب، آده چا خبره ده دیده راغلم
پا کار دیوم سیب؟
او پا کار می، ده تا کم کار پا موخه کرده؟
مهمن سیب، آده چا خبره اوها نور سریگی تیر کال پا امتحانونو که ده خوونکو از ده خوونکو لاسونه لیا خشنشیو
خخا، خبره لنده کوا، یعنی پا کرکی که ده پلاستیک بنده ول
او سیب، آده چا خبره چه بیای سرده ونیش
خخا کور ده ودا، حق خوونکو چی داره معلمین لپاره نمونه لیکلی و هغه لیزه چیرته ایښی رای که
ښه صاحب هغه مې ستاسو په میز ایښی و د چا خبره صبر چې زه یې وګورم دا دی دلته مې ایښی صاحب
او همدا دی ته یې راکړه چې وی ګورم
صاحب وخت دا دی
هو 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 کومه بله معلمه نه وه چې نوم لیکلی وای
و صاحب ټولو له یو سره خپل نومونه ولیکل د چا خبره دوی به ویلې که وشوه وي که ونه شو للمې
هو دا ټولې معلمانې لکه چې ښوونځی ما ته را پرېږدي او داره معلمین ته ځي
زه د خبره تم داسې یو کار وکړه صاحب
ښه ښه ته لاړ شه خپل کار ته دی زه به د لیس کې کسان زیاتو کم کوم
سمه ده صاحب د چا خبره دونه یم په کیسه کې مه کېږه زه خو وایم د ټولو په ځای د نارینهو نومونه ولیکه
زه غلی شه چې اوس څوک هغه وانه وري ستا په دې خبرو کار نشته
ښه صاحب دا دی زم
زه یم خو داسې نه پرېږدم
خدایا دا ژمی چې داسې زر راځي همداسې زر په خیر خلاصم کې
اندازې وریندارې همدا اوس مې د یو څه په اړه فکر کاوه
پر څه ګور محمد وروره
زویه ودې نه ویل چې مخکې دې په څه فکر کاوه
ادې ډېر مې اورېدلې وه چې که نارینه نه وي ښځې به په میدان پاتې شي خو له کله مې چې لالا وفات شوی دا هر څه موږ ته معلومه شوه هغه دا چې کار او زحمت نر او ښځه نه لري په دې نو اوس هم باوري شوم
هو شکر اوس زیاتره خلک پوه شوي دي وروره دا یو لرګی لږ لوی دی ما تکه
رایکا خو ډېرې هم واړه نه ماتوم چې اولم بشي.
ترورې په یاد دي کله چې ما همدا د مستو شیدو خرڅول پیل کړه خلکو څومره خبرې راپسې کولې، بیخي عیب ورته ښکارېده.
های نازی لورې، خلک خو خبرې کوي، د خلکو خوله نه بندېږي.
دا د واخله ورین درې مات شو.
هو رښتیا ګل محمد زویه، هغه د دوکان د ګروۍ پیسې د ملنګ ته وروړې که نه؟
و در یادې چې بیخي ستړی شوم، دلته به یو څو دقیقې کښېنم. نه دې پیسې مې نه دې ورکړې، نن یې وروړم.
کله چې تلې وروره هېر دې نه شي، پیسې به درکړم، کور ته څه سودا هم پکار ده.
ورېندارې پیسې راسره شته، بټۍ کې مې چې خښتې وهلې وې د زرو خښتو پیسې راکړې، ستا نه نور پیسې نه اخلم.
وی ګل محمده زویه، دا ستا او زما پکې له کومه شوه؟ ټول د همدې کور لپاره زحمت باسو.
ښه خیر، زه ملنګ ته ورځم.
مهرباني وکړئ راځئ.
مدیر صاحب، ا د چا خبره اجازه ده صاحب؟
راځه راځه.
السلام علیکم صاحب.
وعلیکم سلام. راځه راځه قنداغه، کاغذونه خو در سره دي، څه دې ویل؟
مدیر صاحب، دا د دارالمعلمین لیست دی. ماون صاحب ویل ا د چا خبره چې تاسو ته راوړم.
ښه دی، میزباني کېده، ګورم.
ښه سمه ده صاحب، زه تلای شم؟
هو هو، خو لږ صبر وکړه، اوس یې ګورم. عجیبه ده، هیڅ ښځینه معلمه نه غواړي چې دارالمعلمین ته لاړې شي. لیست کې ټول د نارینهو ښوونکو نومونه دي.
زه نه پوهېږم مدیر صاحب، ا د چا خبره معاون صاحب ښه پوهېږي.
هو، معاون صاحب خو باید پوه شي چې ولې ښځینه ښوونکي نه غواړي دارالمعلمین ته لاړې شي.
مدیر صاحب، ا د چا خبره زه اوس لاړ شم؟
هو لاړ شه، او معاون صاحب مدیریت ته راولېږه.
په سترګو. سمه ده. معاون صاحب لکه چې گیر شوې.
مدیر صاحب اجازه ده؟
ا د چا خبره دا دی، معاون صاحب خپله راغی، نور نو زه لاړم.
زه د په کار وم مدیر صاحب.
هو، دا قنداغه د دارالمعلمین لپاره د ښوونکو لیست راته راوړ.
ما تاسو ته در ولېږه چې اجراءات وکړو، نور وخت کم دی.
ښه خبره ده، خو دې لیست کې هېڅ د ښځینه ښوونکو نومونه نشته، که د ښځو لیست بیل دی.
نه مدیر صاحب، بل لیست نشته. ښځینه ښوونکي به نشي کولی چې لاړې شي، د کور کارونه هم لري، ښوونځي ته هم راځي، ځکه به یې نومونه نیوي لیکلي.
ښه نو، ته وایې چې دوی خپله نه غواړي؟
مدیر صاحب، لاره لرې ده، کیدای شي همدې دپاره یې نیوي غوښتې چې دارالمعلمین ته لاړې شي.
څه ووایو، په یوې ادارې کې د کار کولو تر څنګ د ظرفیت لوړول هم ډېر مهم دي، خو خبره دا ده چې جبر نشو پرې کولی.
څه غم یې کوې مدیر صاحب، دا چا خپل خپل مشکل دی.
نه نه، زه دا خبره نه منم. یو څه باید وکم، زه باید خپله له هغوی سره خبرې وکم چې ولې نومونه نه دي لیکلي.
مدیر صاحب څنګه غلی شوې؟ څه مشکل خو به نه یي؟
نه نه، هسې.
المنز دی الله قبول که سړیه.
آمین، خدای دې ټول عبادت قبول کړي.
آمین.
دا تاسو دا ونګ او د میچن کړنګ کړنګ چولې خزي
سړیه؟ صبر چې دې زمې غم وخورم. دا وچ رومیان مې له میچن باسل چې بیا نم جن نشي، د ژمې خو یو غم نه دی.
او دا خبره خدا، ما هم د ژمې لپاره خس واخیست، د خپلو ونو لرګي مو نه بس کیږي.
د ژمی غم خو دې وخور سړیه، د زوی غم دې ولې نه خورې؟ د قسم هم ځولي غټ غټ اولادونه لري. دادی له ښار هم په خیر راغی، همدا اوس کوټه کې دی، خبرې ورسره وکړه.
ښځې، د دې هلک ټول عمر په ښار کې تېر شو، دی به غواړي چې په خپل زړه ښځه وکړي، نه زما او ستا په زړه. شپې به خبرې ورسره وکړو، وبه ګورو چې څه وایي.
دا څو کاله شوه چې هغه په ښار کې کار کوي او تر اوسه مجرد دی.
اینه دغسی شف شف نشب تالو لند خبره وکا تالا که چکو مجنه ورده خوخه کلگه سنگا
جنی خو دیری دی خو زمان گور دی صابر او دی امیرا پا کور که نسته ده بل انجلی تا چار تیاده چه ورده خوخه کم
زما دزر خبره ده وکده خزی زما زم دانه منی چه زمون دی خدای بخیر نسیم زوی کشده نگرالی پردی کور دلاره شی و یو حساب که منو گور و
کومن گور سلام علیکم
و علیکم
مور دی در نجار سی شکر ده چه راغلی زویا پا جوانی ایت باور نستا بلاو رز با ملدی دنیا نسترگ پتیوی اغا واده خوب دی ووینم
ما مور دی وقتل چه ده تغا کرو
خو زویا ما وقتل چه نور تو واده وکی چه بکی وایه
زبا چه بوایم مور تا مخی داس خبر وکری ستا سخبل کرده
ودلی ده دی قسیم پلاره زما استاد اسی اولاد نده چه زمانگ خبره اونه منی خاد سی زویا
نو کمچوک ما پا پام که منی ولی دیاو که نه
هو زویا دی خدای بخلی ورور دی نسیم کجدن گلالی بندی فکر کهو چه در دی وغوارو
چه گلالی دی نسیم رو نامزاده نه هیچ وقت داس فکر ونه که
ولی زویا هماغ زمان ننگ و ناموسته دام دی کور نو گور و او دام و رسم و رواج ده چه باید پام دی کور که چازه نکاشی
پلارا ده تاسو چه وای یو خاقه جنه ما ندیره وڑا ده او بلا ده چه ده خبر از مام نده خوکه هیچ رازی نیم
بچه جلی چهر چم رو وڑا وی مهم آنه ده بی خوشتا عمرم دوم را دیر نده
او بلا خبر ده چه حقه جنه خپلا ده انتخاب حق لری تاسو څنګه دغه په غیاب کې تصمیم نیسی دا خو ظلم دی
ګلالۍ نور څه نشي پکې ویلی همدا مو دود او دستور دی انجلۍ چې یو ځلې د یوه کور نګور شوه بیا نو تر مرګه د همغه کور ده
په هغې جنۍ خو یو ځل ظلم وشو چې خدای بخلي نسیم ورور ته مې په زور کوژده شوه که نه ګلالۍ غوښته چې له اسلام سره نامزاده شي خو نه نه هر څه چې وي زه دا نه منم
زویا دا دود مختلف پلرونه او نیکونو دغه سره پاتې دی او دا خو لاخه ده شکر چې نسیم زوی مو ورور درلوده که نه ګرالۍ باید ټول عمر د هغه په نوم ناسته وای
عزتمنو اوریدونکو په ډرامه کې قسیم نه غواړي چې د خپل مرحوم ورور له کوژدنې سره نکاح وکړي ځکه چې نه هغه جنۍ او نه هم دی راضي دی ستاسې په نظر د قسیم دا کار چې د دود او دستور پر خلاف عمل ګڼل کیږي آیا همدا دود او دستور د اسلامي شریعت خلاف عمل نه دی
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 9 0 1 0 1 0 یاد ولرئ چې د اړیکې پر مهال تاسو سره څوک خبرې نه کوي یوازې تاسو خبرې وکړي موږ ته را رسیږي
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکی مسعوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې یو شمیر نارینه د خپل میرمنې وهل د ځان حق ګڼي او دومره وهي چې حتی لاس او پښې ورماتوي
چکرا اسپری ترشار تھڑل والا وکیا خکلو او دای در دکاو چې والا سره ټیک ترشار تھڑل والا خوشا دي چې فاز فرق
شیم دروازه سر ما کم کرد امو را بر گرفتم تو که تانست مرزت
دا موضوع مو له مختلفو اړخونو څېړلې ده او په خبرونه کې بعد ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم واوري زه مسوده نیازیم رازی لمړی پاتې خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده وورو چې افغان حقوقدان اجمل هوډمن تشریح کړی ده خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې دی جزایي احکام تنظیموي، د وهل او ټکول یا لټکو په هکله دی. یعنې کله چې یو شخص یوه ښځه وهي بې له دې چې بل دا په نظر کې ونیسو چې د شخص او ښځې په منځ کې رابطه څه شی ده، که هغه ښځه وي، که هغه خور وي، که هغه مور وي، که هغه کارمند وي، په هر حالت کې قانون ډېر عام حکم کوي. هغه وایي هغه شخص چې ښځه تر وهلو او ټکولو لاندې ونیسي، هغه ښځه ټپي نه شي یا معلومه نه شي، هغه احوال د قضیې محکمه په پام کې نیسي، شخص په لاندې حبس چې له دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ډیری کورنیو کې د ښځو وهل او ډبول عادي چاره بلل کیږي او تر ډیره نارینه د میرمنې وهل د ځان حق ګڼي. له پخوانه د خلکو ترمنځ داسې اصطلاحات موجود دي چې وایي ښځه باید ووهل شي، یا وایي ښځه منګی نه ده چې ماته بشي، له وهلو یې درېغ مه کوئ، یا داسې هم وایي چې ښځه داسې ده لکه آس چې که قیضه یې ټینګه ونه نیسي سر باسي او له واکه دي وځي. او دې ته ورته په کونه نوري خبرې. په افغانستان کې د نورو ناخوالو ترڅنګ چې په ښځو تحمیل شوي یو هم د میړه لخوا د میرمنې وهل ډبول دي چې په دې وروستیو وختونو کې لا ډېر شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار په وینا، سکال د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی.
وهل ټکول ځان د پاره خلک په افغانستان کې یو معمولي شی ګڼي. ډېرې داسې پیښې دي چې جوشي اوبه په سر باندې اچول، د ویښتانو شکول، آزادي بدل په اصطلاح ماتول، د لاس ماتول، د خپې ماتول، د سر خرایول، په فزیکي حالت کې دفتن تغییر راځي او د دې څیره او د کرامت انساني خلاف جزاګانې ورکول کیږي. کومه دوره چې موږ مقایسه کوو د تیر کال او د تیر کال ترمنځ 15% د تاوتریخوالي په پیښو کې هغوی کې زیاتوالی راغلی دی. ټول هغه غټ ولایتونه چې په هغې کې ډېر نفوس لري د تاوتریخوالي پیښې ډېرې ثبت شوي دي. په هغې کې کابل طبعا په دې مسله کې ډېرې پیښې ثبت شوي دي، هرات کې ډېرې پیښې ثبت شوي دي، بلخ کې ډېرې پیښې ثبت شوي دي. دغه غټ ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي پیښې ډېرې ثبت شوي دي.
خو پوښتنه دا ده چې کوم عوامل د دې باعث کیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا زیات شي؟ یو ځل بیا ښاغلی بیدار،
څو مسائل ډېر مهم دي. آگاهي د اسلامي تعلیمو په بنیاد باندې، د نافذه قوانینو په بنیاد باندې، او د نړیوالو تعهداتو په بنیاد باندې چې افغانستان ورته ژمن دی، دا باید زیات شي. دویمه مسله د ساختارونو د قواعدو او د مقرراتو ده. زموږ قوانین او قواعد داسې اصلاح شي چې د ښځو د حقونو تحفظ ډېر شي. درېیمه مسله د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پیښې جدي نیول دي.
راځئ د دې میرمنو خبرو ته غوږ شو چې میړونه یې دومره وهلي دي چې آن د بدن ځینې برخې زیانمنې شوې دي. زما ستونزه دا ده چې میړه مې هر وخت وهي. دا وګورئ، لاسونه مې ټول زخمي دي، سیخ یې ګرم کړ او بیا یې زما پښې او لاسونه پرې وسوځول. یو ځل یې لاس هم را باندې مات کړی و چې اوس سم کار نه کوي. خواښې مې دروازه را پسې وتړله. میړه مې دننه په کوټه کې په ربړ دومره ووهلم چې زوف مې وکړ او خولې ته مې ځګونه راغلل. هغوی چې د ښځو وهل د ځان حق ګڼي، کله خو یې دومره وهي چې لاس او پښې ورماتوي، او حتی په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې د بدن غړي هم ورپرې کوي. د همداسې سلګونو میرمنو له ډلې نه یوه هم د فاریاب د غورماچ اوسېدونکې ریزه ګله ده چې میړه یې څه موده وړاندې پوزه ورغوڅه کړې وه. ریزه ګله 13 کلنه وه چې واده شوه. نوموړی د خسر په کاله د خپل تریخ ژوند کیسه کوي. وایي شپږ کاله یې خسرګنۍ او خاوند ظلمونه پرې کول.
ته برو یا لرګی و یا یو بس هر شی را سره کوي. بس یاره خو بورې لیا ور کړی و الله زه وهلو ټکوله بل الله شپږ کاله بهر سره تېر کړ بل وهلو ټکول دا خپل ورو دی واره ته به پوهېږې خپل ورو دی واره کله خور پلار یې واره کوي بله دی به زه اره کولو ټکولې بله به زه را رضا فروت اچوم دا غره د داد د سیخ داغور درودېش په دا شپږ کاله کې زه دوه واره پوهېږې.
شپږ کاله کېږي چې ریزه ګله واده شوې ده او اوس 2 کلنه لور هم لري. د میړه په کاله د ډېرو ظلمونو وروسته د پلار کور ته وتښتېده. میړه یې په دې خاطر چې ولې له کوره تښتېدلې وه پوزه ترې غوڅه کړه. دا نوره کیسه کوي.
مانه د بلا د ازار سره فوات را واخیست، چاکو را واخیست، بیاړه بی را واخیست، سرکوزی الا با تا تکشیر الا با تا د چا سره غلی وازه په بلا کده چا سره وازه و جرار تازه تبا ورز وهلو تکول لري د کال را تر د چفلی را ته اقتا شی د ماته را واخیست چی چی را وادي و رشته له ما غفص مال ما چاکول د چا مکو چاکو را واخیست
لاسونه تر شا را تړلي. دای درد یې کوی چې زما لاسونه ټیک تر شا تړلي. والا خوښه ده چې فضې پرې کړو. ګوره د لور ته خو ټاک مې ویشتلی وایم.
راځئ په دې هم پوه شو چې په اسلامي قوانینو کې نارینه ته دا اجازه شته چې خپله میرمن دومره ووهي چې د بدن اعضاو ته زیان واوړي او یا یې د بدن غړي ور پرې کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر وایي په اسلام کې د ښځې د تادیب لپاره یو لړ خاص شرایط شته چې که میرمنه د خاوند خبره نه مني باید عملي شي.
د ښځې او د نارینه ترمنځ یو روابط په هغه تقابل احترام باندې ولاړ دي. په اسلام کې دواړو ته اسلام حکم کړی دی چې هغه یو د بل حق رعایت کی. خو له دې سره سره که چیرته د ښځې او د نارینه ترمنځ اختلاف راځي، قرآن دې ته څلور مرحلې ښي. د لومړۍ مرحلې فاعظوهن، وایي ښځو ته نصیحت وکړي. خو که چیرته په نصیحت باندې نه سوله، بیا وروسته له نصیحت نه بیا فرمایي چې و ان امرأة خافت من بعلها نشوزا او عرضا فاعظوهن واهجروهن في المضاجع. دوهم، که چیرته یو ښځه ډیر زد وکړه، نو کولی شي بیا هجران دې بسترې یو څه مدت چې دا تنبیح سي او اصلاح سي. بیا وایي که چیرته د خپل خاوند ته تمکین نه سو او تابع نه سو، وضربوهن، بیا تعدیبا وهلی سي. او هغه هم څه رقم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ضربا غیر مبرح، داسې وهل چې هغه ژوبله نه سي. یو تعدیبي مثلا په اوږه یا په داسې یو ځای چې هغه نه سي. قرآن عظیم شان درېیمه مرحله چې پوه شي چې دا خو ګوره که دا کار مې ونه کړه، دا خاوند راته غصه کېږي. خو خواشری سره چې له دې آیت نه ځینو نارینه و ډیر غلط استفاده کړې ده او ښځې داسې وهي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ټولو سنتونو روشو مخالف، او د هغې په وهلو سره په بدن کې داغ پاتې کېږي یا بدن ایبی سي.
په ډېرو کورنیو کې خلک دا ذهنیت لري چې که یو نارینه خپل میرمن وهي دا نو غیرتي سړی دی. حتی خلک یې مثال وایي چې پلانۍ وګوره د ښځې زاره ترې چوي. خو استاد کوثر وایي که یو څوک میرمن دومره وهي چې د بدن یوه حصه زیان ویني، میرمن کولای شي له خپل خاوند نه قصاص واخلي. او همدارنګه په حجۃ الوداع کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا ته هم اشاره کوي چې خپل امت ته د ښځو په اړه کړی و.
حجۃ الوداع کې نبی علیه الصلاة والسلام امت ته خطاب وکړ، بیا یې فرمایل چې استوصوا مني فی النساء خیرا، د ښځو په حق کې لمنګ نه د خیر توصیه واخلي، نه خیر نصیحت دې مانه واوري. نو د دوه مجموع احادیث او آیاتونو نه داسې معلومیږي چې دغه تعدیب دی وهلو دا ډیر یو عادي وهل دی. نه دا وهل داسې یو چونډي مونډي ده، یو تعدیب ده. د دولو وهلو نه نن سبا چې په رسنیو کې وینو په خواشنۍ سره ښځې مظلومانه وهل کېږي. د ښځو ګناه ده، داسې نه ده بعضې ښځې ضد کوي، بعضې ښځې خپل خبر نه هغه کوي. خو نارینه له دغو ټولو سره سره دا حق نه لري چې ځینې خلکو له دې وضربوهن، له دې آیات مبارک نه، دا آیات صریح ده په وهلو کې واقعا ده. خو دا وهلې نه دي ویلي چې هغه خوږ سي، هغه ته داغ پرېښودل سي، او هغه کوم ځای غوڅ سي. له دې سره سره که څوک بیا هم وهل کوي، د اسلامي شریعت مخالف، مطلق مخالف نظر ده.
تل په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي، نو د دې په کورنۍ ژوند او روح روان څومره ناوړه اغېزه کولی شي؟ افغان روانشناس استاد ضیاءالحق شمس وایي ځینې نارینه داسې فکر کوي چې که ښځه ونه وهل شي اشتباه او خطا کوي، خو دا کورنۍ ده چې میرمنو ته د ژوند سم شرایط نه برابروي، او کله چې اشتباه کوي بیا نو یې په وهلو اصلاح کوي.
دوی فکر کوي چې ښځینه داسې موجود دی که تاسو یې ونه وهئ دوی خطا کوي، اما ټوله کورنۍ د ښځینه په رابطه باندې چې کوم نظر په دې ټولنه کې منځ ته راغلی د دوی د جهات ورکولو او د دوی د ساتلو ټول شکلونه یې سوال لاندې راوستي دي. کله چې تاسو د سرکوب منځ ته راوړئ چې هغه وده ونه کړي، بیا څنګه تاسو توقع لرئ چې مثلا دا خپل رول ښه ادا کړي؟ او بیا په هغه صورت کې چې نه کوي او نه شي کولای، عوامل هم تاسو یاستئ چې محرومه کړی ده، بیرته تاسو فکر کوئ چې په وهلو باندې بیرته دا شی جوړیږي؟ که واقعا زه نارینه یم، واقعا د حقوقو او د اخلاقو او د انسانیت او د عقلانیت له مخې باید راشم برخورد وکړم، څنګه کېږي؟
استاد شمس زیاتوي په هغو کورنیو کې چې له میرمنو سره ناوړه چلند کېږي، په راتلونکي نسل یې ناوړه تاثیرات غورځي.
تاسو که غواړئ راتلونکي نسل مو ډېر سالم وي، خپل ښځو سره چلند خپل عیار کړئ. نن عمومي تحقیقات موږ ته دا وایي چې تاسو فرهنګي ارزښتونه بدل کړئ او فرهنګي ارزښتونه خپل ثابت کړئ او سالم کړئ. هغه ارزښتونه کوم دي؟ هغه ارزښتونه مستقیما یو شمېر په ماشومانو پورې ورګرځي چې محیط کې څنګه چلند ورسره وشي، یو شمېر ښځو پورې ورګرځي. اوس دویم، هغه د ټولو ناخوالې چې تاسو د ښځو پورې رابطه ګڼئ، د ښځو په اړوندې ګڼئ په دې ټولنه کې، یو شمېر زیاتې د ټولنپوهنې او روانپوهنې له نظره تاسو پورې راګرځي. خلاصه، انساني ټولنه کولی شي زموږ ټولو لپاره ښه چلندونه عیار کړي تر څو یو د بل په سر باندې عقلاني تفکر وشو کولای او بحث وشو کولای، نه دا چې شخصي سلیقوي قضاوتونه وکم. زما پلار مو زما مور سره داسې پرخورد کوو، زه هم باید وکم. دغه د پخوانه راپاتې خرافاتي الګوګانو موډلونه راواخلو او خپلو میرمنو سره یا خپل خویندو سره یا خپلو کورنۍ غړو سره باید عملي کړو. دا ډېر متاسفانه بدې پایلې او بدې اغېزې لري.
اوریدونکو، خځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې که یو لوری ضرر ویني دا بل هم زیانمن کیږي. نو لازمه ده چې په کورنیو کې له ټولو سره یو ډول انساني چلند وشي. خځه او خاوند باید د یو بل حقوق او وجایب وپیژني او د یو بل لپاره کور د خوښیو ځای وګرځوي. له دې ورهاخوا ملای مامانو، رسنیو، د کورنیو مشرانو ته هم لازمه ده چې د تبلیغ او نصیحت له لارې کورنیو پوهوي چې له میرمنو سره انساني چلند او نیک سلوک وشي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویه بخون کې الله